سلام ستړي بشه افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې دی خبري خبرونه ته مو از فریده سیال د میر احمد سفیر تخنیکی چارو په سم بلختار کني کوم خبرونه په خبرونو پیلو د بغلان ولایت د مرکز په لخمري په جمعات کې د چاودنې راپورونه رسیدلې دي سیمه ایزو رسنیو او عیني شاهدانو ازادي رادیو ته چاودنه مسپخین محل د په لخمري د سیلو په نومړي سړک د امام زمانه په جمعات کې د جمعې د لمانځه پر مهال شوې ده د سرچینو په وینا په چاودنې کې یو شمېر خلک هم مړه او ټپیان شوي دي خو شمېر یې نه دی معلوم د دې چاودنې پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې او د طالبانو د حکومت چارواکو هم په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي وړاندې په خبرونه کې په دې اړه درته تازه جزئیات هم لرو یوې زلزلې نن سهار د بغلان جنوبي سیمې ولړزولې د امریکا د جیولوژۍ سروې ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې د دې زلزلې قدرت د ریختر په کچه 7.9 درجې و د دې ادارې د راپور له مخې د زلزلې مرکز د بغلان د جنوب پاته کیلومتر کې د ځمکې په لس کیلومتر ژوره تل کې و دا په روانه اونۍ کې په افغانستان کې دریمه زلزله ده د شنبې په ورځ یوې سورورې زلزلې چې شدت یې 6.3 درجې و د هیواد لویدیځې سیمې ولړزولې په دې سیمه کې د چهارشنبې په ورځ بیا په همدې کچه سخته زلزله وشوه چې دواړو زلزلو سرګونه کسان مړه او ټپیان کړل تر اوسه د نننۍ زلزلې د تلفاتو په اړه راپورونه نه دي ورکړل شوي متحده ایالاتونو د افغانستان په لویدیز کې له زلزله ځپلو سره $12 بلیون مرسته اعلان کړې ده د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویس پر خپلې شبکې په بیان کې ویلي دي چې له دې بیړنۍ مرستې سره به زیانمنو ته د څښاک اوبه خیمې له وسایلو سره یې کمپلې او د پخلي وسایل برابر شي ښاغلی ویس د زلزلې له زیانمنو سره خواخوږي ښودلې او لیکي چې امریکا له دې شرایطو په راوتو کې د افغانانو ملګرتیا کوي د افغانستان په لویدیز کې د شنبې پاوره زیوی زورور زلزلی زورګونه کسان مړه او ټپیان کړل لزګونه زره خلک دم کړي به کور دي او پاجلو بشری مرستو دوی اعتکا کوي د کابل ښار د ادګا چومات مخې تنن د فلسطینیانو په ملاتړ لاریونو شو په هغه تصویرونو کې شته طالبانو تر ادارې لاندې بختر خبري اژانس خبر کړي او شمیر خلک په داسې حال کې لیدل کېږي چې طالبانو بیرغونه ورسره دي د بختر د راپور مخې معترضانو له فلسطینیانو سره خواخوږي ښودلې ده او د اسرایلو پر وړاندې د فلسطینیانو له مبارزې څخه ملاتړ وکړ پیران او یوش من نور اسلامي هیوادونو کې هم نن د فلسطینیانو په ملاتړ او د اسرایلو پر ضد مظاهره وشوه بل پلو بیا زورګونه ایرانیان د فلسطینن د فلسطینیانو په پلوي د مظاهرو لپاره لارو او سړکونو ته راوتل د شوټډ پریس د خبريال د راپور له مخې معترضانو په داسې حال کې چې د ایران فلسطین او حزب الله بیرغونه او مرګ پر اسرائیل او مرګ پر امریکا شعارونه یې لیږدول په پلازمینه تهران کې لاري نوکړ په نورو ښارونو کې هم ورته مظاهرې وشوې چې په ترڅ کې معترضانو د امریکا او اسرائیل بیرغونو ته اور واچوه او د امریکا د دفاع وزیر لوویت آستین د اسرائیل د صدر اعظم په ګډون له جیک پور اسرائیلي چارواکو سره د خبرو لپاره نن تل ابیب ته ورسید او سند دوی امریکایي چارواکي دي چې په تیرو دوه ورځو کې له اسرائیل ته ځي پروند بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن هم سیمه ته سفر وکړ بل خو په داس حال کې چې د غزې په ترانګه کې د اسرائیلي پاوز د ځمکني عملیاتو ویره په زیاتې دوه اسرائیل نن له غزې څخه د څو الکا ملکی وګړو د استلو امر کړی دی د مرسل هغه ورکول کې چې ملګرو ملتونو فلسطینی حماس ډلې ویل اسرائیل د غزې د تړنګ له شمال څخه د ټولو یو لسلک خلکو د وټلو خبرداري ورکړي د اسرائیل فرمان چې پر اسرائیل د حماس ډلې د لوی بریټ په مورس صادر شوی د غزې ټولو سیدونکو ته د دې تړنګ د جنوبي نری ساحلي سیمې ته د تلو سپارښتنه کوي په فرمان کې راغلي دي چې د حماس وسلوال په دې خار کې په جوړ شو تونلونو کې پټې کی تاسو خبرونه واوریدل وړاندې درته د مطالب لرو هم دی برا سرا پخ پروانه که پا بغلان که دا چاودنی سربیر چنن پای و جمعت که دا جمعه دا لوانزه پر محال چاودن شوی دا دی چاودنی دا رستی جوزیات و سربیر با پا دغی ولایت که دا زلزلی پر هم رسر و آوری چنن زهار پا بغلان که زلزله شوی دا ور بشو پا لویدیس که هرات ولایت هم حل تا چی پا دغی ولایت که زلزله زپل پا چه وزید که دی او هم دارنگ کمی مرستی چی سازمانونو تغو خلقو سرکری دی ور ترسی دلی دی او کنه بل پلاو بیا گواندی پاکستان تا بور شو چی پا پلازمین اسلام آباد که چارواکو پا دو سیمو که دا افغان کدوالو کورون رنگ کری دی وراندی پا دی موضوع با هم در تا جوزیات و لرو کندهار تا با هم ور شو چی خلق شکایت کوی دوی تا کم در مل شد دا داکتران لخوا ورکول که گی خ کیفیت نلری
د کندهار په ښار کې داسې ډاکټر به فکر نه کوم چې پاته دي چې هغه ته دي زه ورغلی نه یم څو ګسته میرویس روغتون ته ورغلی یم معنا تر تیرو ځایو پورې حتی تر کوټې پورې هم تللی یم دوایو بې کیفیته دوایو دي
همدارنګه غزنی ته باور شو چې هلته د سانګې وهنې لوبې پیل شوې دي دا چې هدف یې څه و او کومې لوبډلې بریالۍ شوې دي
د محلي عنعنوي ورزشکارانو د تشویق او دروشت بخاطر پلارا چول سوایو
روسته با پراپور که در تاوایو چه پا دغلوبو که چا او کمی لوبدالی نمره مقام گتالی دی وربشو امریکا داشت دا امریکای چارواک فلسطین او دا پا بخنی سر امریکای چارواک اسرائیلو تا تلی دی او دا دغی جگری روستی جوزیات به هم لطا سر شریک رو
در دیشی بی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
بیام ستاری مشی دا بغلان ولایت پا مرکز پلوخمری که پیو جماعت که دا چودنی را پرونه ورکل شویدی سیمیزو رسانه او اینی شاهدان و ازادی رادیو تول چه چودنه مسبخین محال دا پلوخمری دا سیلو و پنامری سرک دا امام زمان پا جماعت که دا لمانزه پر محال شویده ورزو خپل همکار تا سیستری مشی بخیر اغلی که تاثیر تاوی دا دغی چودنی روستی جزیات سدی
بله لکه څنګه تاسو وویل د بغلان ولایت مرکز پل خمری په یو جماعت کې نن د جمعې د لمانځه پر مهال چاودنه شوې سیمه ایزو رسنیو او عیني شاهدانو ازادي راډیو ته ویلي چاودنه د پل خمری د سیلو په لومړي سړک کې د امام زمان په جماعت کې شوې د سرچینو په وینا په چاودنه کې یو شمېر خلک هم وژل شوي او ټپیان شوي دي خو شمېر یې نه دی معلوم په کومو تصویرونو کې هم چې په ټولنیزو رسنیو کې د دغه چاودنې خپارې شوې ښیي چې چاودنه مرجوبله لري بغلان ولایت لپاره د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مصطفی هاشمي رسنیو سره په خبرو کې په دغه پیښه کې لمونځ کوونکو ته د مرجوبلې اوښتل تایید کړي خو که کشمیر یې نه دی ښودلی او ویلي وروسته به کدیا رجوزیات شریک شي نتایج شوي راپورونه وایي چې دا چاودنه په جومات کې د یو ځای پر ځای شوي بم د چاودنې له امله رامنځته شوي خو بغلان ولایت لپاره د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مصطفی هاشمي په خبره چې په دې اړه اطلاعات به د پیښې تر څیړلو وروسته رسنی شي د دې چاودنې په تړاو کومې ډلې تر اوسه پورې څه نه دي ویلي او نه یې هم پړه منلې ده او د طالبانو حکومت چارواکو هم تر اوسه پورې اړه څه نه دي ویلي خو د یادونې ده چې مخکې تر دې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنېدو وروسته د ډیری داسې پیښو پړه د داعش وسلوالې ډلې څانګې په ځان منلې ده بلې فریده جاني
ډېره زیاته مننه کور ودان چې په بغلان کې په پلوخمري کې په یو جماعت کې د چاودنې جزئیات مو راکړه بل پلو بیا د بغلان ولایت په ګډون د افغانستان د شمالي د شمال ځینې برخې نن سهار دوه پرله پسې زلزلې ولړزولې د ریختر په کچه د 4.1 او 4.9 درجو د زلزلو مرکز د بغلان پلوخمري او د دې ولایت سویل ښودل شوی دی تفصیل د خپل همکار په دې راپور کې اورو
په داسې حال کې چې نن په هرات کې د شوې مرګونی زلزلې اوم ورځ د افغانستان یوه بله برخه نن سهار دوه نسبتا شدیدو زلزلو ولړزوله د امریکا د ځمک پیژندنې ادارې د راپور پر بنسټ د ریختر په کچه 4.1 او 4.9 درجو زلزلو چې اوله یې نن سهار 4:13 دقیقې او دوهمه یې 15:30 دقیقې رامنځته شوه د بغلان په ګډون د افغانستان د شمالي ولایتونو ځینې برخې ولړزولې د دغه زلزلو مرکزونه د بغلان سویل او پلخمري خار یاد شوی دی. د پلخمري یو وسیدونکي سردار خان احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې د زلزلو شدت خورا تیز او خود د خبره زیان نه دی اړولې.
شدت ډیر تیز او غزیدلې و هم د سي شاید تلفات اړولې وي، ان شاء الله سي تلفات نه دی اړولې شاوخوا، خو شدت ډیر زیات و.
په بغلان کې د شوی زلزلو په اړه د کره معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره مو پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت لویان جانان سایق وپوښت، خو ځواب مو ترلاسه نه کړ. دا په روانه اونۍ کې څومره زلزله ده چې د افغانستان بیلابیلې سیمې لړزوي. د دې وړاندې په دوه مرګونو زلزلو کې د هرات د زندجان ولسوالۍ شاوخوا 4000 اوسیدونکو ته مرګ ژوبلا وختي. په هرات کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس احمد الله متقی ازادي راډیو ته وویل چې که څوم په زلزله ځپلو سیمو کې د ژغورنې عملیات پای ته رسیدلي، خو د ده په خبره لا هم د هرات په بیلابیلو سیمو کې خلک د بل احتمالي زلزلې د ویرې له امله خپلو کورونو ته نه دي ستانه شوي. نوموړي زیاته کړه چې د وروستیو شمیرو له مخې په دې مرګونو زلزلو کې لزرو ډیر کسان مړه شوي او له 2000 ډیر ټپیان دي، خو هغه دقیق شمیر شریک نه کړ. نوموړي دغه شان وویل چې په دغه زلزلو کې لږ تر لږه 1450 کورونه په بشپړ ډول له منځه تللي. احمد الله متقی دا هم وویل چې په زیانمنو سیمو کې د یخې هوا او د پاکو اوبو د نه موجودیت له امله خلکو ته بیلابیلې ناروغۍ هم پیدا شوې دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف هم په یو بیان کې چې د دغه ادارې په ایکس پاڼه نن خپور شو، ویلي چې په هرات کې د زلزلې له امله په زیانمنو سیمو کې خلک د پاک اوبو له کمښت سره مخ دي. د ملګرو ملتونو اړوند دغه ادارې ویلي دوی هڅه کوي چې خلکو ته د څښلو او نور استعمال لپاره پاکې اوبه ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې د متحده ایالاتو انکشافي ادارې یوسایټ په یو اعلامیه کې چې تیره ورځ خپره شوې ویلي چې د هرات په زلزله ځپلو سیمو کې د پاکو اوبو د نه موجودیت له امله خلکو ته د اسهال ناروغۍ پیدا شوې او دغه اداره د نورو ورته ناروغیو د خپرېدو د مخنیوي په هدف 12 میلیونه ډالرو بشري مرسته تیاره کړې ده. خو طالب چارواکو د هرات د زلزله ځپلو سره له نړیوالو د لا ډېرې مرستې غوښتنه کړې او ویلي دي چې اوسمهال خلک د سرپناه له ستونزو سره مخامخ دي چې باید نړیوال په دې برخه کې عاجلې مرستې وکړي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې چارواکو په دوه سیمو کې د افغان کډوالو کورونه ړنګ کړی دي. د وروسته له هغه چې د پاکستان حکومت همدا میاشت قانون افغان کډوالو ته وخت ورکړی دی چې د هیواد څخه ووځي کنه په زور به یې وباسي. صفی الله ستانکزی نور جزئیات راکوي.
د اکتوبر په 11 ړنګ شوي کورونه د ساینس او ټکنالوژۍ د ملي پوهنتون له ودانۍ سره نږدې او د اسلام آباد په مارګلا ټاون کې و. اسلام آباد د پرمختیا ادارې سی ډي ای د اکتوبر په 12 په خبر پاڼه کې لیکلي هغه کورونه او د څارویو فارمونه نړولي چې پکې افغانان په ناقانونه توګه اوسېدل. د ادارې نه دي ویلي چې څومره کورونه یې ړنګ کړي دي، خو بیان وایي د دغو عملیاتو په پایله کې تر 2.5 کاناله پورې ځمکه حکومت بیا ترلاسه کړي چې پکې به اوس د خلکو د اوسېدو قانوني ځایونه جوړیږي. د دې ترڅنګ پولیسو او انتظامیه د مارګلې ټاون په یو برخه کې هم د افغانانو هغه استوګنځایونه ړنګ کړي چې ډېر کلونه پخوا جوړ شوي وو. یو چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه درلوده د نوم نه ښولو په شرط مشال راړوي ته وویل عملیات صرف د افغانانو پر ضد نه دي، بلکې مقصد یې د قبضه یا غصب شوو دولتي ځمکو خلاصول دي. د زیاته کړه د اسلام آباد په ډېرو غیر آبادو برخو کې لسیزو راهیسې خلک په ناقانونه توګه اوسي او اوس سی ډي ای د هغو ځایونو د آبادولو پرېکړه کړې، نو ځکه دغه عملیات شوي دي. د سی ډي ای چارواکو تر دې مخکې په 2015 کال کې هم د اسلام آباد په یوه برخه کې د افغانانو او پښتنو خام کورونه ړنګ کړي وو چې د بشري حقونو د فعالانو مظاهرې پارولې دي. د پاکستان چارواکو ویلي دي په غیر قانوني قبضهګرو کې صرف افغانان نه بلکې پاکستانیان هم شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د افغانانو په ګډون ټولو بې اسناده بهرنیانو ته د اکتوبر تر پای د هیواد پرېښودو امر کړی. د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو چارو لنډمالي وزیر مرتضی سولنګي د اردو ژبې ډان ټلویزیون سره په مرکه کې ټینګار کړی چې حکومت به د نومبر له لومړۍ بیا اسناد بهرنیان په زور له هیواد باسي. نوموړي زیاته کړې د پاکستان حکومت به د هغو افغانانو پر ضد هم اقدام کوي چې د هغه هیواد شناختي کارډونه یا تذکرې او پاسپورټونه یې ترلاسه کړي. اخو پېښور کې د افغان کډوالو عالي شورا د غیر راجستر افغان کډوالو د ستنولو پر حکومتي پریکړه اندېښنه ښوولې ده. د راپورونو له مخې په تېره بیا د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیچسیار شمیرې وایي په پاکستان کې دا وخت شاوخوا 14 لکه راجستر افغان کډوال میشت دي او شاوخوا همدومره ناراجستر افغانان هم ژوند کوي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
په نورستان کې د نږدې 10 میلیون افغانۍ په لګښت د ولسو خونځیو او ودانۍ ترمیمي کې او همداراز ورته د څکلو پاک اوبو تر څنګ نورې اسانتیاوې هم چمتو کیږي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې ورو.
د نورستان په هنی ریاست مسولین وای د حکومت او یونیسف په مالی ملاتړ زده کوونکو ته د درسي چاپیریال او نور اسانتیاو چمتو کول لپاره چټکې هڅې پیل کړې دي. د یاد ریاست مشر مولوی تاج محمد مطمئن د نوو پیل شو پروژو په اړه ازادي راډیو ته وویل
له هغوی نه یو هم دغه د پروژو افتتاح ده. موږ د پوهنې وزارت د لازمه همکارۍ په اساس 15 میلیونه داخلي بودیجې نه 15 مکاتب ترمیمېږي. د یونیسف تر 14 میلیونه شپږ لکو پورې شپږ به مکاتبو کې عصري تشنابونه پیپس کې نو اوبو ذخیرې دا ټول ترمیمات پکې شامل دي. په عموم کې تېره ورځ موږ د 19 میلیونه شپږ لکه او 1.5 لک افغانیو په ارزښت د پروژو پرانستم وکړه.
د هغه په وینا چې 4 ورځې وړاندې هم د شاوخوا 10 میلیونه افغانیو په لګښت د یو شمېر ښوونځیو د ترمیم چارې پیل کړې او پکې زیاته مرسته د یونیسف لخوا ورکول کیږي. په نورستان کې د ښوونځیو د ودانیو ترمیم چارې په داسې حال کې پیل کیږي چې د یاد ولایت ګڼ ښوونځي ودانۍ نه لري او لامل یې زده کوونکي او ښوونکي تل شکایتونه کوي.
اوس بیا نړیواله موضوع راوخلو. د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر وروسته اوس دفاع وزیر هم تل ابیب ته رسیدلی دی او تمه ده چې له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او نورو چارواکو سره وګوري. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د امریکا دفاع وزیر لوید آستن د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او نورو جګپړو چارواکو سره د خبرو لپاره نن تل ابیب ته ورسید. آستن به هغه وسلې او امنیتي تجهیزات هم وګوري چې واشنگتن پر اسرائیل د حماس ته توندلارې ډلې لبري درسته په لومړۍ اونۍ کې اسرائیلو ته ورکړل. آستن په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو له غونډې څخه تل ابیب ته ولاړ. له ښاغلي آستن سره په سفر کې ملګرو دفاعي چارواکو ویلي چې د دفاع وزیر به د اسرائیلو له خلکو سره د متحدو ایالاتونو پر ملاتړ ټینګار وکړي او دا خبره به یقیني کړي چې اسرائیل باید د ځان د دفاع لپاره د اړتیا وړ هر څه ولري. د پنټاګون مشر له خپل اسرائیلي سیال یوف ګالانټ سره تقریبا هر ورځ خبرې کولې او د اسرائیلو د ملاتړ لپاره د متحدو ایالاتونو د پوځي کشتیو او استخباراتو چټک فعالیتونه تنظیمول. پر اسرائیل د حماس له حمله وروسته د 2 ساعتونو په ترڅ کې متحدو ایالاتونو په سیمه کې خپلو پوځي کشتیو او الوتکو ته حرکت ورکړ. آستن دوهم جګپړی امریکایي مقام دی چې په 13 ورځو کې اسرائیل ته ځي. پرون د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن هم په سیمه کې و. بلنکن لا هم په منځني ختیځ کې دی او هڅه کوي چې د خپل سفر په دوام کې د اسرائیل او د فلسطیني حماس ډلې ترمنځ د روانې جګړې د پراخېدو مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې د غزې په ترنګ کې د اسرائیلو د ځمکنیو عملیاتو ویره په زیاتېدو ده او اسرائیلو نن له غزې څخه د 2 لک ملکي وګړو د ایستلو امر وکړ. ملګرو ملتونو او حماس ډلې مخکې ویلي و چې اسرائیلو د غزې له شمال څخه د ټولو 11 لک اوسیدونکو د وتلو غوښتنه کړې. په فرمان کې چې پر اسرائیلو د حماس ډلې د لوی برید په 8 ورځ ورکړل شوی د غزې ټولو خلکو ته لارښوونه شوې چې د اسرائیلو د پراخو پوځي عملیاتو له پیل مخکې د خپل خوندیتوب لپاره د دې ترانګې د جنوب نری ساحلي سیمې ته ولاړ شي. په فرمان کې راغلي چې د حماس وسلوال په دې ښار کې په جوړو شویو ټونلونو کې پټیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د کندهار اوسیدونکي په دغه ولایت کې د درملو د لوړو بیو او ټیټ کیفیت څخه شکایت کوي. خلک وایي د دې ولایت په درملتونونو کې بې کیفیته درمل زیات شوي دي چې له امله یې نه یوازې د خلکو روغتیا ته ضرر رسوي بلکې په لوړه بیه هم پلورل کیږي. تفصیل له سیمې په راپور کې.
د کندهار اوسیدونکو شکایت کوي چې له بهر په ځنګړې توګه له پاکستانه راوړیدونکو ډیری درمل بې کیفیت او بې اغیزې دي چې د روغتیا پر ځای زیان رسوي. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکو امین الله چې خپل ناروغ زوی د درملنې لپاره کندهار ښار ته راوستي وای، څو ځلې د خپل ناروغ زوی لپاره د ډاکټر په لارښوونه په لوړه بیه درمل اخستي، خو د ټیټ کیفیت له کبله یې ګټنه ده کړې.
د کندهار په شار کې داسې ډاکټر به فکر نه کوم چې پاته دي چې هغه ته زه ورغلی نه یم. څو اګست میرویس روغتون ته ورغلی یم، معنا تر تیرو ځایو پورې اته تر کوټې پورې هم تللی یم. دوایو بې کیفیته دوایو دي.
د کندهار ښار یو شمیر نور اوسیدونکي هم د ټیټ کیفیت درملو پلور اندیشمن کړي او وایي چې د دې ډول درملو د کارولو لامل ان عادي ناروغي هم نه رغیږي. دوی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې په ګمرک شرکتونو او درملتونونو کې دي د بې کیفیت درملو مخه ونیسي او هغه کسان دي سخت مجازات کړي چې درمل په لوړه بیه پلوري.
نوم مې روزي محمد دی. په کندهار کې دوا تر داسې اندازې پر بې کیفیت سوي ده چې هیڅ تاثیر نه کوي. مشتاز هیوادوال چې دغه نږدې پاکستان کې دوا وکي یو فقط ګولۍ، هغه په هغه نامه هغه ګولۍ هیڅ تاثیر نه لري. یو ویلا فوډر په پکت کې سره بيچلي هغه هیڅ تاثیر هم نه کوي.
مانم بيد لا جان د پلان دور په شاک هغه پلان د کې یو د مریضي دواي 15 بیا نور مریضي ورته دغه کې.
په کندهار کې یو شمیر ډاکټران او روغتیا پالان وایي دی ولایت بې کیفیت زاړه او د کم اغیز لرونکي درمل راوړل کیږي چې د خلکو روغتیایي ستونزې لا ډېرې کړي دي. ډاکټر زین الله زیارمل:
پله د مریض د فار بې کیفیت درمل چې ګټنه لري توانونه لري د دوا تطبیق، د دوا په وضعیت کې میتابولیزم، د دوا جذب او بیا د دوا اطراح، دا باید په صحیح طریقه باندې تطبیق شي او هغه مریض وکتل شي. مثلا دوا د کومې لارې څخه جذبیږي، د کومې لارې څخه دا دوا بیرته اطراکیږي په مصرف باندې رسیږي.
په عین وخت کې د کندهار د درملو د اتحادیې مسؤلان له خپل لوري د بې کیفیته درملو د مخنیوي خبر ورکوي. د کندهار د درملو د اتحادیې مسؤل عبدالصبور پیمان وایي له تیرو دوو کلونو راهیسې د طالبانو د حکومت سره په ګډه هڅې پیل کړي تر څو د کندهار د درملو په مارکیټونو کې د بې کیفیته هغو مخنیوی وکړي.
په دې وروستیو کې موږ تقریبا څه د باندې د شلو یا دېرشو ټنو په حدودو کې موږ د تاریخ تیر درمل او بې کیفیته درمل د عامې روغتیا د خوړو درملو او استخباراتو ریاست په مرسته باندې راټول کړي دي او هغه مو د حرک پروسې ته سپارلي دي. او یو تعداد چې یو کمیټه ده په هغه کار کوي چې اوس هم دا کار جریان لري. هغه درمل چې هغه د کیفیت اخه مسؤول نه دي هغه موږ راټولوو او بیا مربوطه ارګانو ته ور تسلیموو چې هغه بیا د حرک په پروسه کې شامل شي.
و موږ غوښتل چې په دې اړه کندهار کې د طالبانو تر واک لاندې د خوړو او درملو د کنټرول ادارې نظر هم واخلو، خو هغوی خبرو کولو ته حاضر نسول. په هیواد کې د کم کیفیت او تاریخ تیرو درملو د پیر او پلور له امله ډیر خلک اړ کیږي چې خپل ناروغان د درملنې لپاره پاکستان او یا نورو بهرنیو هیوادونو ته انتقال کړي.
و موریدل چې په کندهار ولایت کې خلکو شکایت کوي چې په درملتونونو کې دوا ډیره بې کیفیت ده. بل پلو بیا نن د اکتوبر 13 د افتونو یا د طبي پیښو د کمولو نړیواله ورځ ده. د ورځې په داسې حال کې راځي چې افغانستان دا ورځې له یوې ډېرې سترې طبي پیښې سره مخ ده. د هرات د شنبې ورځې زلزله چې تر اوسه په افغانستان کې تر ټولو لویه زلزله وه او همدارنګه نن په پلخمري کې چې کمه زلزله شوې ده. ورزو په دې تفصیلي راپور کې نور جزئیات اورو.
په داسې حال کې چې نن جمعه د اکتوبر 13 د آفتونو یا د طبیعي پیښو د کچې د کمولو نړیواله ورځ ده، افغانستان له یوې سترې طبیعي پیښې تیریږي. په هرات کې د شنبې د ورځې زلزله چې په افغانستان کې د روان کال تر ټولو ستره زلزله او طبیعي پیښه بلل کیږي، پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت وایي چې دې زلزله کې تر 4000 ډیر کسان مړه او ژوبل شوي دي چې دا شمېرې د بدلون په حال کې دي. خو ملګري ملتونه وایي چې د افغانستان په لویدیځ کې د روانې اونۍ زلزلې تر 10000 پورې کسانو ته زیان اړولی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په یو راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ ناوخته خپور شو، ویلي چې یوازې د چهارشنبې ورځې زلزلې په دغه ولایت کې 112 کلي زیانمن کړي دي. د هرات د زندهجان ولسوالۍ یو تن اوسېدونکی نور احمد چې یو له زیانمنو کسانو څخه دی وایي:
موږ په کور کې ناست وو، داسې غږ و لکه د تندر. یوه ثانیه نه واوښتې چې ټول کلي ونړېدل.
نور احمد وایي چې کور او ژوند یې له منځه تللی او نه پوهېږي چې بیرته یې څنګه جوړ کړي. په همدې حال کې د هرات اوسېدونکی محمد تمیم سلطانی وایي چې د شنبې ورځې زلزلې دای او کورنۍ یې اغېزمن کړي او نور ډېر مالي زیانونه یې ورته اړولي دي.
زما سر ګنګ شو، په ځمکه ولوېدم. لور او مور مې راواخیسته. وروسته د دویمې زلزلې پر مهال موټر خورېده. وروسته زه د خپلو ماشومانو د موندلو لپاره لاړم چې دویمه زلزله وشوه. چې راغلم درېیمه زلزله وشوه. کور یو څه ویجاړ شو او موږ مجبوره شو چې دوه شپې له کوره بهر تېرې کړو.
د طبیعي پیښو د ګواښ د کمولو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د دغه سازمان د طبیعي پیښو د ګواښ د کمولو د دفتر مشر مامی میزو توري د سه شنبې په ورځ په یوې اعلامیه کې د افغانستان په لویدیځ کې د اکتوبر د 8 نیټې د زلزلې د قربانیانو له کورنیو سره خپله خواخوږي څرګنده کړه. په همدې اعلامیه کې هغه وویل چې په افغانستان کې زلزله په داسې حال کې رامنځته شوه چې په دغه هېواد کې بشري اړتیاوې زیاتې شوې وې او د طبیعي پیښو له امله یې د ویجاړۍ او د بیرته جوړولو لپاره باید د افغانستان له خلکو سره د مرستې لپاره زیاته پانګونه وشي. د طبیعي پیښو د ګواښ د کمولو لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر مشر زیاته کړه چې زلزلې په نړۍ کې تر ټولو وژونکي طبیعي آفتونه دي چې د 2000 او 2019 کلونو ترمنځ د طبیعي پیښو 85% مرګ ژوبله له زلزلو څخه ده. د افغانستان په لویدیځ کې د وروستۍ مرګونې زلزلې تر څنګ د روان کال په اوږدو کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د بې وخته بارانونو له امله سیلابونو د ډېرو بزګرانو کروندې ویجاړې کړي دي. د ننګرهار ولایت یو کروندګر محمد لودین چې د وروستیو سیلابونو له امله زیانمن شوی آزادۍ رادیو ته وویل:
دلته ډېر کوڅې او ګل شولې او بزګرانو شولې خرابې کې سبزیجاتو ټول خراب وو. وسټې رو خو شو خلک ځین نه ورسېدل. خو څه چا کومک ونه کوم اوس ته وی چې دغه را کنو. مار ته ولیکل چې ډېر وخته پروا نه لري، دغه ډېر فصلونه خراب کړه.
په داسې حال کې چې د چاپیریال یو شمېر کارپوهان وایي حکومتونه کولای شي د یو منظم پلان په جوړولو سره د پیښو په کمولو او د طبیعي پیښو په اړه د پوهاوي په لوړولو کې مرسته وکړي. زمکپوه خلیل احمد نادم آزادۍ رادیو ته وویل: دې ته په پام چې افغانستان له زیاتو طبیعي پیښو سره مخ دی، باید تدابیر ونیول شي.
آدم زلزله نمیتونه پیش بینی کنه، اما میتونیم که
که هم د زلزله وړاندوینه نشي کې د خونه کې په ګوته کې دی شي. سو حکومت خبر وي چې عامه تاسیسات په زیانمنون کو سیمو کې جوړ نه کړي او یا د برېښنا بند او عامه ودانې تر څار لاندې ونیسي.
پروژه های تکنولوژین در سطح ولایات باید ایاش مراکز تحقیقاتی وجود داشته باشه.
دای وای چې اړوند چارواکي دې د چړنیزو مرکزونو په جوړولو سره د ځمکې لاندې اوبه مطالعه کړي، ځکه د په وینا د ځمکې لاندې اوبو کارول او د ډیرو کورونو جوړول د ځمکې پر سطح اغیز کوي. په ورته وخت کې په جمهوریت نظام کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې پخوانی وزیر نجیب آغا فهیم وایي چې د اقلیم بدلون د طبیعي پیښو لکه سیلابونو او وچکالۍ لامل کیږي او بشري کړنې لکه د ګلخانهي ګازونو او ککړتیا تولید پر دې بهیر اغیز لري. نوموړی زیاتوي: اوس په افغانستان کې وچکالی ډېر زر راځي، یعنی په هرو 5 کلونو کې د افغانستان خلک له وچکالی او غیر اقلیمی بارانونو سره مخ کیږي.
بیشتر از 70% نفوس یا جمعیت کشور به
زراعت د افغانستان بیا سلنه خلک په کرنه بوخت دي، چې د افغانستان د ملي اقتصاد لویه برخه جوړوي. چې په اوبو هم تکیه لري، که کاریز وچی د اوبو سرچینې کمې شي او د وروستونو موسم بدل شي، د خلکو پر ژوند ناوړه اغېز کولی شي.
باعث تغییرات بسیار جدی در عرصه‌های مختلف زندگی مردم بشود.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د دوشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه کې لیکلي و چې ځمکه د تودوخې لوړې کچې ته رسېدلې او باید د مخنیوي لپاره یې نوي تدابیر ونیول شي. پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت په روان کال کې د طبیعي پیښو له امله د اوښتو ځاني او مالي زیانونو د شمیرو او په دې برخه کې د خپلو پلانونو په اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د دغه وزارت چارواکو د اسد په میاشت کې ملت ته د حکومت د حساب ورکونې پروګرام په نوم غونډه کې وویل چې تیر کال په طبیعي پیښو کې شاوخوا 100 کسان مړه او 300 ډیر نور ټپیان شوي دي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو سازمان د طبیعي پیښو د کمولو ادارې UNDRR په خپله وی پاڼه کې لیکلي چې د طبیعي پیښو له امله د مړینې 90% په غریبو هیوادونو کې ده. د دې وی پاڼې د معلوماتو له مخې تر کومه چې د بېوزلۍ، نابرابرۍ او تبعیض کړۍ نه وي ماتې شوي، هیڅوک به له طبیعي پیښو خوندي نه وي. له همدې امله د دغې ورځې لپاره د 2023 کال شعار د یو باثباته راتلونکي لپاره نابرابرۍ سره مبارزه ده. د طبیعي پیښو د کچې کمولو نړیواله ورځ د لومړي ځل لپاره په 1999 میلادي کال کې د ملګرو ملت د عمومي اسامبلې له غوښتنې وروسته د ګواښونو په اړه د پوهاوي د کچې لوړولو او د طبیعي پیښو د کمولو په موخه ونومول شوه.
دویمه نیمای ته راورسېدو. په دې برخه کې درته د ازادۍ میلمه پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د بغلان ولایت د مرکز په لخمري په جماعت کې د چاودنې راپورونه ورکړل شوي دي. سیمیز رسنیو او عیني شاهدانو ازادي راډیو ټول چاودنه مسبخین محل د پلخمري د سیلو په لومړي سړک د امام زمان په جماعت کې د جمعې د لمانځه پر مهال شوې ده. د سرچینو په وینا په چاودنه کې یو شمېر خلک مړه او ټپیان شوي هم دي، خو شمېر یې معلوم نه دی. د دې چاودنې پرته روسه پورې کومې ډلې نه ده منلې او طالب چارواکو هم په دې تړاو څه نه دي ویلي. یوې زلزلې نن سهار د بغلان جنوبي سیمې ولړزولې. د امریکا د جیولوژي سروې په یو بیان کې ولیدل چې د دې زلزلې قدرت درختر په کچه 4.6 درجه 9 درجه و. د دې درې د راپور له مخې د زلزلې مرکز د بغلان د جنوب په 8 کیلومتري کې د ځمکې په 10 کیلومتري ژور تل کې و. د پروان او نیکه د افغانستان کې دریمه زلزله ده چې کیږي. متحده ایالاتونو د افغانستان په لویدیځ کې له زلزلې ځپلو سره $12 میلیون مرسته اعلان کړې ده. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټوماس ویس په خپل شبکې په یو بیان کې ویلي دي چې له دې بیړنۍ مرستې سره به زیانمنو خلکو ته د څکا کوبه خیمې او نور وسایل کمپالې او د پخلي سامان هم برابر شي. ښاغلی ویس د زلزلې له زیانمنو سره خواخوږي هم ښودلې ده. د کابل ښار د عیدګاه جومات مخې ته نن د فلسطینیانو په ملاتړ لاریون وشو. په هغو تصویرونو کې چې د طالبانو تر ادارې لاندې باختر خبرې اژانس خپره کړي دي، یو شمېر خلک په داسې حال کې لیدل کېږي چې د طالبانو بیرغونه رپوي. بل پلو بیا زرګونو ایرانیانو نن د فلسطینیانو په پلوي د مظاهرو لپاره لارو سړکونو ته ووتل. د شوټر پریس د خبر ریال د راپور له مخې معترضان په داسې حال کې چې د ایران، فلسطین او حزب الله بیرغونه او مرګ په اسرائیل او مرګ پر امریکا شعارونه یې لیکدول، په پلازمینه تهران کې لاریون وکړ. او د امریکا د دفاع وزیر لوید آستین د اسرائیلو د صدر اعظم په ګډون له جیکپور اسرائیلي چارواکو سره د خبرو لپاره نن تل ابیب ته ورسید. آستین دویم امریکایي چارواکی دی چې په تیرو دوه ورځو کې اسرائیلو ته ځي. پرون د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم سیمې ته سفر کړی و.
د ازادۍ میلمه. السلام علیکم. د ازادي میلمه پروگرام دی چې له ازادي رادیو یې اوري. په هر پروگرام کې له یو داسې چا سره مرکه کوي چې د خپل مسلک په دایره کې خپلې تجربې او نظریات را سره شریکوي. نن مو په دې پروگرام کې د پانتون پخوانی استاد او د حقوقي چارو متخصص سید خالد سادات میلمه دی چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې دی را دی او هلته کوشش کوي نور لوړې زده کړې هم وکړي. سید خالد سادات په افغانستان کې په څو خصوصي پوهنتونونو کې استاد و. د غراز په بیلابیلو دولتي او غیر دولتي ادارو کې د حقوقي متخصص په توګه کار کړی دی. سادات صاحب، د ازادي میلمه پروګرام ته شرغلاست. په پیل کې درته وایس چې له افغانستان د لوستي قشر د وټولو بهیر ولې چټک شوی دی؟
ستاسو د سوال ډیر یو سخت سوال دی او ډیر یو دردونکی سوال دی چې ولې د افغانستان نه لوستي قشر، خصوصا چې په غیبانه د وطن سرمایه مصرف شوی ده، پاغه باندې کار شوی ده، روزل شوی دی په هر برخه کې، ول افغانستان نه وزي. فکر کوم دا ډیر لوی سوال دی او ډیر غټ جواب ته اړتیا ده. ول زمانه نظره اوس وخت کې د افغانستان اوسنۍ حاکمه ډله یا د طالبانو په نامه چې څوک په افغانستان باندې حکومت کوي یا د افغانستان واک ورسره ده، د دې پښتنو کې د ځوان نسل او هغه نسل چې هغه تعلیم یافته او تحصیل یافته دی او په عصري علومو باندې هغوی زده کړې کړي دي، دوی ته واک د نه ورکول کېږي یا دوی شراکت بحث دی د شراکت نه ورکول کېږي. په عین زمان کې هغه لوسته قشر چې هغه تیر شل کلنې اداره کې یا جمهوریت په دوران کې مختلفو برخو کې کار کړی و، هغوی د ویرې احساس کې د خپل د امنیتي ملحوظاتو له وجې چې ګویا که افغانستان کې پاتې شي ګوند د دوی سر ته به یو زیان ورسیږي او دوی به د خپل مسؤلیت د خپل فزیکي امنیت او شخصي امنیت په خاطر باندې وطن پرېږدي. درېیمه مهمه خبره د کاري فرصتونو ده چې افغانستان کې کاري فرصتونه په اوس وخت کې د طالبانو په وجود کې تحصیل یافته او تعلیم یافته قشر ته نه ورکول کېږي، ځکه دوی د واک انحصار او په عین زمان کې حتی تخنیکي بستونه چې هغه ډېر تخنیکي دي هغه هم ملا ته ورکړی ده، خپل یو ملا یې راوسته ده او هغه تخنیکي پوسټ باندې مقرر کړی ده. نو په دغسې یو صورت کې زه فکر کوم چې د ځوانانو هیلې مړې کېږي او هغه دوی مجبور دي ترسو لاړ شي، یعنې دا یو مجبوریت دی، دا انتخاب نه دی.
ولی سعادت صاحب، د طالبانو چارواکي وخت نا وخت وایي چې دوی بلنه ورکړې ده خلکو ته چې بیرته افغانستان ته ستانه شي او همغسې چې غواړي خپل ژوند وکړي، فکر کوي چې دا بلنه کافي ده؟
زه فکر کوم تر ډیره پورې طالبان د داسې موضوعاتو سره چې هغوی ګویا ادعا کوي چې موږ د افغانستان د جمهوریت چارواکو ته همدارنګه تخنیکي کارکوونکو ته د دعوت ورکړی ده، دا ماته تر ډیره پورې یو غولونکي خبره ښکاري، تر ډیره پورې رښتیا نه بریښي. تاسو وګورئ، زه په ثبوت رسوم، طالبان په خپله وایي او د طالبانو دغه اوسنی سټرکچر همدا دی. همدا اوس تاسو لاړ شئ یو چا ته دنده وسپارئ، یو چا معلومات وکړئ چې د افغانستان په اداراتو کې خصوصا دولتي اداراتو کې تر دریم بسته پروسک مقرر دي. طالبان په هیڅ صورت تر وزارت، معینیت، لوی ریاست، ریاست بیا مدیریت او امیریت چې دریم بستونه دي، دریم بسته پورې په هیڅ صورت بل چا ته اجازه نه ورکوي او دوی خپل اشخاص مقرری، خپل افراد مقرری او دوی غواړي چې دغه اداره هم انحصار کی، منحصر کی، در حال کې چې په هیڅ صورت یو منحصر اداره، انحصاری اداره مخکې نشته تل. نو په داسې یو صورت کې بیا افغانستان ته تک سمانه، ته چې وظیفه نه ورکې، کاري فرصت نه برابرې، حتی د پونتون کې د استادانو او د پونتونونو د رئیسان لپاره ته خپل خلک مقرره او هغه نور سازان مفکر او کارم نه وي، فرصت د کارم نه وي، په عین زمان کې اقتصادي مشکلات هم وي، طالبانو څخه د ویرې او د ډار احساس هم وي، او په عین زمان کې ډېرې نورې ستونزې هم شته چې هغه د شخصیتي ستونزې دي. همدا اوس د افغانستان ځوان او تحصیل یافته قشر څومره چې زو سره په اړیکه کې یم او څومره چې زه معلومات ترم، دوی په افغانستان کې نه یوازې دا چې هغوی ته کاري فرصت نه ورکول کېږي، هغوی ته چانس نه ورکول کېږي، بلکې هغوی تحقیرېږي، هغوی توهینېږي، هغوی یا د ګیرې په خرلو باندې، یا د ګیرې په کمولو باندې، یا همدارنګه حتی د مرتد کلمه کارول کېږي، یا ډېر سپک سپور ورته ویل کېږي. یعنې په دې معنا باندې او دا څوک ورته د طالبان ورته وایي، ځکه چې په تېره اداره کې یا کار کړی دی، په جمهوریت په وخت کې یا د جمهوریت په نظام کې کارمن پاتې شوی دی، او یا کارمن نه دی پاتې شوی، فکر دی طالبانو سره نه دی جوړ. دا یو غولونکې خبره ښکاري فقط دې لپاره چې ګویا د افغانستان خلکو نړۍ ته وښایي چې زمونږ د افغانستان د خلکو سره اړیکه ده، او د خپل رسمي پیژندنې لپاره په عین زمان کې د خلکو لپاره چې یو غولونکی ذهان یې ماته یو ډیسیسیو خبره ښکاري او تر ډېره پورې رښتینې نو ماته تر ډېره پورې دغه خبره رښتینې نه بریښي چې طالبان دې په واقعي معنا باندې افغانستان د خلکو او افغانانو لپاره افغانستان بستر جوړ کړي ژوند لپاره.
بلې، تاسو که د خپل شخصي ژوند په اړه راته ووایست چې تاسو لومړنۍ زده کړې په څه شرایطو کې وکړې، منځنۍ زده کړې، لوړې زده کړې، او په څه شکل تر دغه حده پورې راورسېدې چې د پوهنتون استاذي تاسو ترلاسه کړې، په دغه مواردو کې، په دغه پړاوونو کې تاسو څومره خواري په افغانستان کې وګاللې؟
بدون شک څخه چې عموما ځوانان او خصوصا هغه چې په افغانستان کې زده کړې کړې دي، له ګڼو ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي، په مختلفو او ډېرو دشوارو حالاتو کې دوی زده کړې کړې. لکه زه یو د هغې د جملې څخه یم، ما لومړنۍ زده کړې په افغانستان کې په خپل کلي کې کړي دي. بیا کله چې نوې اداره راغله، د جمهوریت نظام راغی په 2004 کال کې، 5 کال کې، چې زمون کور کابل ته منتقل شو، زه کابل ته لاړم. اولته په خواجه عبدالله انصاری لیسه کې ما د عالی زده کړې وکړې او د 12 ټولګي څخه فارغ شوم. بیا په 2006 کال کې ما کانکور وکړ، په ډېر ښه نمرو باندې د ننګرهار پوهنتون د حقوق او سیاسي علوم فاکولټي ته کامیاب شوم. سرور کال زالته ما، زما د ژوند اصلي بهیل همدې څخه پیلېږي چې زه د وطن په غې کې په خپله د وطن په سرمایه باندې لویږم، او بیا په عین زمان کې ما باندې لوړې زده کړې کېږي. دا ما لپاره یو احساس و. سرور کال د للی په ژوند کې تیرول او د مختلفو خلکو سره تماس نیول او د یو د زده کړې یو لوی بهیر، یو لوی بستر و. بیا د هغې نه چې زه فارغ شوم، ما د کار ساحې ته زه راغلی، مختلفو اداراتو کې مې کار کړی دی، خصوصا حقوقي برخه کې د ملګرو ملتونو د کمشنري علي اداري سره د حقوقي سلاکار په توګه پاتې شو من هغه نور سره بیا د مختلف انجوګانو سره د لیګل اډوایزر یا د حقوقي مشاور په توګه پاتې شو ما هغه د ګلوبل رائټس یا انټرنیشنل انجو هغه سره پاتې شو ما تر څنګ مې د افغانستان د مدافعو وکیلانو د خپلواک ټورن سره امتیاز مرکز حقوق ده زه وکیل مدافع شم ما وکالت امتیاز ورکاو د وکالت امتیاز کې ممتاز درجه باندې کار شم ما تقریبا لس کال د وکالت جواز باندې کار کړی دی همدارنګ د په ختی ځون کې د خپل د مدافع وکیلانو د دفتر د مسول پټوګ باندې پات شوی دفتر رئیس پات شوی ما بیا مې د مخابرات وزارت سره د قوانینو بر جوړولو برخه کې مې د حقوقي سلاکار او د حقوقي تخنیکی همکار پټوګ باندې سره وظیفه مخکې وړې ده د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون سره د یو تعلیمي ادارې د یو ټرینر پټوګ ما سره کار کړی ترڅو د افغانستان د خلکو ته د بشري حقوقو د عامه پوهاوی زارانو ته د بشري حقوقو د لاسرسي همدارنګ په ټوله کې د افغانستان د وګړو لپاره د بشري حقوقو د اساسي حقوقو د لاسرسي لپاره مې کار کړی د عدلي وزارت په چوکاټ کې مې د خپل د اجازه د کوډ د سایبري جرمو د برخې د تصویب د کمیټې غړی پاتې شوی بلته مې کار کړی د اطفالو په قوانینو باندې مې کار کړی دی چې کار د اطفالو لپاره د قوانینو د ماشومانو قوانین جوړېدل په دې مې کار کړی تر څنګ په نور حقوقي او تقنیني پروسو کې پاتې شوی ما د سولې پروسه کې مې کار کړی دی د انټیګریشن او د سولې پروسه کې تر څو د سولې دغه پروسه افغانستان کې څنګه تطبیق شي د ولایتي چارو د همغږي کوونکو په توګه مې د ولایتي چارو د رئیس په توګه دنده ترسره کړې ده او اخیری دنده مې په ریاست جمهوریت کې د جمهور رئیس په دفتر کې و نو بنا په ترڅنګ مې بیا په کابل کې لوړ زده کړې کړې دي هلته مې هم ماستري کړې ده نړیوالو اړیکو برخه کې او خپل تخصص مې د قانون او سیاست برخه کې اخیستی دی په ټوله کې دا یو ستونزمن حالت دی او در حال کې زه د دقام زیمه زما پلار سواد نه لري زما والدین دوی بې سواد دي حتی زما پلار یو دقام سره دی واغه د کلی یو طرف سره دی او مکتب ته یو ورځ هم نه تللی او زه یو مثال مې ژوندۍ مثال چې نه د چارواکي زوی مانه ده نه دی بل چا سره چې هدا اقل زه وایم چې د واسطې او د رابطو پر اساس باندې مخکې تلم ولې د افغانستان د ځوان قشر په توګه باندې چې تقریبا زیره مندګي کوم او زه د سیواله سم چې د جمهوریت په وخت کې چې کله جمهوریت لا ته زه د اتم سنف شاګرد مې ولیکل جمهوریت سقوط کړي ما تر مصر ذکر کړی اما غ نسل مې چې په جمهوریت کې لوښوي اما تر څنګ ډېرې داسې خلکو چې هغه ذکر کړي دي مشکلات ګرلې دي حتی ډېرې وختونه زمایات چې د ذکر د وسایلو د اخیسو توان سړي سره نو سیږي دا ډېر مشکل ده حتی د لارې کرای د نشټن اساس باندې یعنی دا ټول مشکلات مونږ غلې دي او زه فکر کوم چې ډېر افغانان زما غوندې په سختو شرایطو کې په ډېرو دشوارو شرایطو کې په ډېرو ستونزو کې د تعلیمي او تحصیلي او د ټولو پړاوونو څخه وتلي دي بل اخره ثمرې ته رسیدلي دي
ولې په دې موده کې ستاسو په څیر ګڼ نور کسان هم همدغه سي د خوړو په ګلولو سره تر دې کې چې رسیدلي دي له هغه سره په تماس کې است فکر کوي چې په افغانستان کې پاتې دي کې دوی هم ستاسو په څیر ووتل افغانستان
تر ډیره پورې چې ځکه کله کله چې افغانستان کې ومه لنی کمرغه وایم او زه په یو شی باندې افتخار کوم چې زما د ځوانانو سره خصوصا او تحصیل یافته ځوانانو سره که د هر سمت نه واغ سره په تماس کوم او یو ډیر ښه نیټورک مې جوړ کړی و ځکه زما دوه خصلت و یو دا و چې په اجتماعي ډول باندې ما غوښتل چې د ځوان نسل سره او خصوصا د تحصیل یافته قشر سره نږدې نه پاتې شم له دوی سره وګورم له دوی سره کښېنم مدني فعالیتونو کې شریک شم سیاسي فعالیتونو کې شریک شم او په عین زمان کې په ډیری هغه فعالیتونو چې هغه ولنټیر او هغه کې ما برخه واخیسته په دې کې ما ډیر شناخت پیدا کړ په دې کې ما ډیر پیژندګلو پیدا کړ مشاعري وی ادبي بهیرونه او اته د لیکنې طرز چې ما د لیکل کول په دې کې زنه پیدا مولې زما لوی استاد شو هغه افغان ادبي بهیرو چې تلاړ مال تر دې لیکنو د غتر زیات کړ په دې اساس مې ډیر خلکو سره ناسه پاسه پیدا شو او دا زه افتخار کوم چې افغانستان د ځوانانو سره په یو تعلیمي او تحصیلي حساب کې زه سره په یو چوکاټ کې سره مخ ته لایم او دا زما لپاره غټه سرمایه ده بیل شک اساسو د سوال پر اساس باندې چې او د هغه ځوانانو سره چې هغه زما غوند ذکر کړی دي خصوصا هغه چې بیا د صاحب زادگان نو یا زه وایم چې د هغه د وزیر زاده زامن نو یا فرض مثال هغه کلک مخ نور وایم چې هغه د چالاکو زامن نو او ځان رسول لډیره پوری کوشش او دوی کوشش چې افغانستان نه وزي لبد مرغه دا د افغانستان د سقوط غ اصلي تعریف ده کله چې په ایران کې خوندانو رژیمونه یو نقل یاد شي یو پروفیسور نومیمانه ایر د هغه خپل وطن نه ایران نه وته کله چې د رضا شاه پهلوی حکومت رنګ شو نو دا کله چې میدان هوایي تراغه د هوایي ډګر کې نو پولیس ودرو د ایرانی نوی رژیم په 1990 کال کې چې ورته ویل ته چیرته ځي او چار چیرته ځي نو تلاش هغه یو فزیک پو او د فزیکو برخه کې ذکر کړی وي نو پروفیسور کې د هوایي ډګر هغه اسکر ورته وی چې ستا پلاس کې دغه چاله ده دا د سرو زرو ده او دا ته باید دلته پریک دی تر څو دا د وطن سرمایه ده نو دوی ورته ویل زه به دا چاله تا ته پرېږدم دا ګوتمه چې زما ګوته کې دا د سرو زرو قیمت 400 میلیون ولر دا د وطن سرمایه نه ده د وطن سرمایه زه یمه چیز دنه وزم ما باندې فکر وکړ چې ول تانه وزم هغه یو پندې ورته پریخو چې په دې باندې فکر مکه وکړ زما غوت کې کوم غوت ما د 10 قیمت لري په دې باندې فکر مکه په دې فکر وکړ چې تانه وزم زما باندې کار شوه د زیو تحصیل افته قدر موزه په د فزیک برخه کاتمی اتمی برخه کې ذکر مزوزم نو بنان هماغه و چې دوی د استاد ربیټ راوګرځو عمل تکینو د هوای میدان څخه راوګرځو وټول د پرنه خوده او هغه ته وظیفه ورکړه د ورک درسو مخکلار شي او داغه استفاده وکړي د بعد مرغ افغانستان از یغ ځوان قشر چې هغه تحصیل یافته دی خصوصا زما ملګری همزولي زیاتره وتی لبا د منغه بیا همزو او دا د وطن لپاره یو بد خبر دی هغه څوک چې افغانستان کې پاتې دي د بیکاره شوې دي زیاتره سره په تماس کې بیکاره شوې دي په دوه برخو کې دولتي اداراتو کې چې هم دوی بیکاره شوې دي بدون له وزر څخه بدون له دلیل څخه هغه منفک شوې دي په مختلفو بهانو باندې مختلف نمور باندې په کور کې نیول شوې دي هغه چې په خصوصي موساتو کې او خصوصي دفاترو کې کارونه کول هغه هم بیکاره شوې ځکه پروژې ختم شوې یا هغه پیسې مالی امکانات چې افغانستان ته راتل او ځوان نسل هیلو پورترلې چې هغه معاشه خسته امکانات ځکه په افغانستان کې یوازینې مرجع د روزي پیدا کولو د روړې پیدا کولو شته هغه معاش ته افغانستان کې تجارت خصوصي سکتور اقتصادي وده نور هغه سي اقتصادي خصوصي سکتور چې نور نړۍ کې وده کړې افغانستان کې به مر وجود نه لري بنا د خلکو سره یوازینې امید هغه د معاش یا هغه وظیفه چې هغه فقط تنخواه ترلاسه کوله دا ټول پکور شوي دي دوی هم په تکل کې دي چې وزي همدا اوس ستاسو ټلیفون څخه مخکې یعنې ما پیغام مې یو ځوان باور دي چې هغه ماته ویل یو لار ماته خو زوزم یعنی هر ورځ سره یو نه دوه درې سره دغه ځوابونه ترلاسه کوي څوک د مرستې کومک واړي څوک د لارښوونې کومک واړي څوک یو بل سره کومک چوک ولې شوتن پرېګري دا د افغانستان د تباهي او دا د افغانستان اساسي سقوط ده د طالبانو راتګ سقوط نه و زما له نظره سقوط هغه د چکل سټایل می بنسټونه ونړيږي سقوط هغه د افغانستان علمی اساسات له منځه لاشي یا هغه اساسات چې هغه د افغانستان لپاره دی دایمي او د یو پایداری انسټیټیوشنالیزم بحث ورکې یا د ادارې جوړونې بحث ورکې هغه د منځ ځي
بل صدات د تحصیل کړو ځوانانو وتل ک منفی اړخونه لري چې افغانستان کې دغه سیو ته شرمسته کیږي یو مثبت اړخ دغه دی چې دوی په یو نوې چاپیریال کې بیا هم کولای شي چې خپل لوړ زده کړو ته دوام ورکړي چې اکثر دا کار کړی دی په دې اړه مې غوښتل ستاسو نظر واورم
درسته خبره ده ستاسو د دې خبرو نه مخکې زه غواړم چې تجربه شریکه کړم زه امریکا کې اوسېږم د امریکا په ټیکزاس ایالت کې او د سقوط نه وروسته راغلی یم د جمهوریت د سقوط نه وروسته ما د ویتنام د خلکو سره ولیدل ویتنامیان چې دي په عین زمان کې راغلي دي لکه څنګه چې موږ دلته تخلیه پر اساس باندې راغلو لمنګ څخه 15 کال مخکې شاوخه او یم لسیزه کې چې ویتنام چې کله سقوط وکړ نو د شمالي ویتنام خلک هم د جنوبي ویتنام امریکا ته راغلل نو دوی چې کله امریکا ته راغل ډیری خلکو زده کړې وکړي تحصیل وکړي سرمایه پیدا کړه په لوی پوزیشنونو کار وکړه د ویتنام څخه نور خلک راوغتل بیرته وطن ته ډیری لاړل ډیرې وطن ترړ وطن آباد کړ نن ویتنام په یو پوزیشن کې ده چې هغه تولید لري او دغه تولید امریکا ته راځي امریکا ته پیغام ورکړي نور نړۍ ته ورکړي چې موږ کولای شو خپل وطن څنګه وډر او اقتصادي وده چې وګورئ د ډیرو هیوادونو پر طرف ډیره ښه روانه ده د ډیرو هیوادونو پر طرف باندې ډیره یو چټک اقتصادي پرمختګ لري ویتنام دا ژوندۍ مثال ده په عین زمان کې زه په ټولنه کې اوسېږم چې په دې ځای کې درې اتیا ملتونه دي او نوې ژبې دي د هیوستن ښار د امریکې ټیکزاس ایالت دا د نړۍ دی یو د هغه ډایورس خارون څخه یا د هغه خارون څخه چې ډیری مهاجرین پکې اوسېږي دا په دې ځای کې ډیر خلک زګورم چې هغه مختلف برخو کې زده کړې کوي بیا تحصیل نه وروسته به وظیفي اخلي تخصص ډیری به ته هیوادونو سره پاړي کوي یا مشاورین دي یا د ځینو همکاري کوي د خپل هیوادونو سره او هغه بحث جدا دی چې هغه د خپل کورنۍ او خپل هیواد ته پیسې لیږي چې هندستان یو غټ مثال کېدل شي هندستان د کال $100 بلیون لیږلي دي 2022 کال کې $100 بلیون دا یو نړیوال ریکارډ دی زه موضوع خلل لا نشم تاسو فقط د لپاره چې د افغانستان خلک راوتلي دي په کوم چار بوختي زه بیا چې کله دردیګم په هغه وخت دردیګم چې کله دي چې خصوصا هغه افغانانو چې مخ راوتلي دي هغه نه پښتنه کوم زیاتره په دسیو مصروف ته چې هغه آینده ډیر تضمین نه ده فرضاً دوی په عادي کارونه باندې بوختي او د زده کړو واستي به هرت پاته شوی دی دا یو ډیر بدبختي ده ما کوشش وکړ چې زه زده کړو شروع کوم کله چې ما خپل زده کړو شروع کول نه مخکې هدا اقل سوک نه پیدا کړل چې ما ته سم مشوره راکړي ځکه سوک نه پټول خار کې پټول هیوسن خار کې چې ډیر افغانان پکې اوسېږي تقریبا په زرګونه کورنۍ دي د سې اوسوک نو چې هغه د حقوق فاکولټه مخکې ویلي ماته دی یو درس راکې یا ماته دی یو لار وخې چې په دغه قسم مخکې لاړ شه دغه ستره بدبختی ده دا یو لوی بد او لوی غمیزه ده اوس چې ګورم اوسنۍ نسل چې راولته د افغانستان څخه خصوص دغه دوه کال مخکې یا د جمهوریت د سقوط وروسته زه هیله مندم چې تاسو ته خبرې په تایید او تاسو ته خبرې په مستقبل باندې ممکن ډیری افغانان دې زده کړو کې خبرې کوم ځوان څه راوتلی دی، خصوصا دغه دوه کالو کې، تېرو دوو کالو کې دوی په پوهنتونونو کې ماستریګان شروع کړي دي، مختلف برخو کې زده کړې شروع کړي دي. یو هیله شته دی، امیدواري شته دی، اما ډېری افغانان ګورم چې هغوی مخکې راغلي دي ولې زده کړې نه کوي. زه خپله په زده کړو بوخت یم، زه خپله کوشش کوم چې د فامیل د څلور اولادونو سره چې زه لرم امریکا کې، د دې ساتل ډېره مشکله خبره ده، او هغوی چې په خارج کې اوسېږي په دې باندې پوهېږي چې د یو ماشوم لویول په بیروني هېواد کې دا څومره ستونزمنه خبره ده. اما د څلور اولادونو پلار لپاره به ډېره مشکله اوسي چې هغه د بیا زده کړې پیل کړي، مخکې لاړ شي. ولې دا یو بهیر دی، ما پیل کړی دی، امید ده چې مخته لاړ شم، خپل وخت په ورته ورکوم، خپله انرژي مصرفوم، د سن سال د تقاضا پر اساس هغه سن کریمه چې حداقل هغه ایج کریمه چې زه باید د فاکولټی په سم کې کینم، ولی بیا هم کوشش روان دی. یعنی دا په دې معنی باندې چې زه غواړم چې خلک انسپایر کړم، خلکو ته یو الهام ورکړم، یو میسج ورته ورکړم چې امریکا کې په زده کړو کې یا په خارج کې په زده کړو کې هیڅ یو کال او دغه نشته، لیمټ نشته چې تاسو باندې کېدی چې زه څلوېښت کلن شم، پنځوس کلن شم، او زما د زده کړو بهیر باید ودرېږي. د امریکا او نړۍ زده کړو څخه او د تحصیلاتو څخه یو فرصتي هیوادونه دي، او هر څوک کولی شي حتی د شپې کلاسونه واخلي، د ورځې واخلي، د شپې کار وکړي، د ورځې واخلي، د ورځې درس وي، د شپې کار وکړي. دا ټول شیان مهیا دي. اما په ټوله کې ځکه بیا خلاصم دې سوال ته، هغه څه چې توقع درلودل کېدلی شي او هغه څه توقع لرو، له بده مرغه زموږ افغانان په دې باندې کم فکر کوي چې زده کړې وکړي، په بزنس باندې فکر کوي. بزنس کې ناکامیږي ځکه تجربه نه لري، پیسې نه لري، او فکر او پانګه دا د یو بزنس لپاره غټه سوژه جوړوي. دا ورسره نوې دواړو حالاتو کې نو بیا دوی په یو داسې عادي کارونو مصرفېږي چې ستړیا پکې ډېرې وي، فقط هماغه د خارجیانو په اصطلاح باندې یا د امریکایانو په اصطلاح فقط هغه سروایول جابس یا فقط هماغه وظیفې کوي چې دوی ورباندې ژوندي پاتې شي. دا تر ډېره پورې یو قناعت کوونکی حالت نه، بلکې دا باید بدل شي، زده کړو ته مخه شي، تخصصي زده کړې وشي. ممکن د افغانستان د حالاتو په او د شرایطو په کتو سره موږ بیا وطن ته لاړ شو، بیا وطن ته خدمت وکړو.
د دې ترڅنګ چې تاسو دغه په خپل مسلک کې لوړې زده کړې یا نورې لوړې زده کړې په پام کې لري، نور کوم پلانونه لري په دې خاطر چې د خپل مسلک کې نور کسانو ته په افغانستان کې ګټه ورسوي؟
تر ډېره پورې شخصا که زه د شخصي پلان پر اساس مختلف شم، او زما پلان دا دی چې زه امریکا کې زده کړې وکړم، ماستري واخلم، ترڅنګ وکولای شم، زما هیله به دا وي چې په امریکا کې د وکالت دنده اشغال کړم ترڅو یو مسلکي بحث ته داخل شم. ترڅنګ تاسو ویل چې افغانستان د خلکو سره، زما یو ارمان به دا وي چې زه بیرته افغانستان پوهنتونونو کې بیرته استاد شم. زما لوی ارمان به دا وي چې زه بیرته لاړ شم او بیرته په افغانستان په دولتي پوهنتون کې، د کابل پوهنتون کې، د حقوق برخه کې تدریس وکم. زما لوی ارمان به دا وي چې زه د حقوقو برخه کې یو ریسرچ پښتو ژبه ته وژباړم، ویلې کوم کار به. دغه زما آینده پلانونه دي چې زه څنګه کولی شم حد اقل د خپل مسلک یا د خپل اغلار چې ما تعقیب کړی زه تعقیبوم، وکولای شم یو څه خلکو ته وړاندې کړم، خصوصا لوستې قشر ته. اوس امکانات زیات دي، تاسو ګورئ د آنلاین طریقه یا د زده کړو بهیر پیلول د ډېر اسانه طریقه ده. نو د وخت په تېرېدو سره او د امکاناتو په شتون سره زه هیله لرم، زما پلان دا ده چې د افغانستان د خلکو سره، په خصوصا د تحصیل یافته او بیا په خپل برخه کې د قضا او د حقوق برخه کې هغوی سره نږدې نه پاتې شم، او د هغوی د مسلکي روزنې برخه کې، د هغوی د علمي روزنې برخه کې زه سره کومک وکړی شم.
دغه تحصیل کړي کسان ستاسو په څیر چې په دې وروستیو کې څه باندې دوو کلونو کې له افغانستانه وتلي دي، دوی په کومو شرایطو کې افغانستان ته ستنېدو ته چمتو دي؟ څه ډول شرایط دوی غواړي چې په افغانستان کې ورته برابر وي؟
تر ډېره پورې چې هغه خلکو سره زه تماس کوم یا سره ګورم، په اوس وخت کې له بده مرغه دغه شونتیا ډېره کمه ده، دغه فرصت ډېر کم ده چې لوستې قشر بیرته افغانستان ته ستون شي. او دا هغه خبرې دي چې ما مخکې تاسو ته وکړې چې هلته زمینه مساعده نه ده، او هلته تر اوسه پورې په داسې یو ماحول نه ده چې وکولی شي څوک د خدمت وکړي. چېرته چې سیاسي فعالیت نه وي، چېرته چې مدني فعالیت نه وي، چېرته چې د تعلیم ازادي نه وي، د تحصیل ازادي نه وي، او دیکتاتوري حاکم وي، نو طبیعي خبره ده چې هلته بیا تحصیل یافته قشر په دې باندې فکر کوي که زه افغانستان کې زه کار کوم، د هغې پر ځای باندې ولې په نورو نړیوالو پوزیشنو باندې کار نه کوم، په نړیوالو پوسټونو باندې کار نه کوم. همدا اوس ډېر خلک پېژنم، زما ډېر شخصي او زما ډېر نږدې دوستان دي، او ډېر باظرفت اشخاص دي. هغوی په لنډ وخت کې، په یو کال کې، دوه کال کې وکولی شول چې د امریکې څخه د باندې وځي، او د امریکې د داسې وظیفې واخیستې چې په نړیوالو پوسټونو باندې کار کوي، په افریقا کې کار کوي، په سوریه کې کار کوي، په عربي هیوادونو کې کار کوي، نړیوالو ادارو سره کار کوي. ځکه دې خلکو د زمینه مسایده نشه افغانستان کې، کله چې نه مسایده کې طبیعي خبر دوی به ځي او د خپل ظرفیت نه بل ځای کې استفاده کوي. اما ستاسو د سوال په مستحق باندې چې په کومو حالاتو کې د یو بدلون په نظر کې نیولو سره، زده هم درته ویل شم چې ډیره ځوانان چې راوتلي د افغانستان خصوص تحصیل یافته هغه مشکلات سره هم خکیل دي هغه د ډیره سن سره هم خکیل دي هغه په دې فکر نه دي چې موږ د امریکا کې یا په استرالیا کې یا په کاناډا کې یا نور غربي هیوادونو کې دوی میشت یا دوی د دایمي ژوند جوړ کړي حتی دوی په دې تمه دي چې افغانستان کې یو اساسي بدلون راشي یو داسې حکومت چې په هغه کې د تحصیل یافته ځوان او د تحصیل یافته کادر عزت موجود وي داس یو نظام او داس یو حکومت چې باغی کده افغانستان خلک ځان وګوري داس یو حکومت چې هغه مشروعیت ولري داس یو حکومت چې حالته ټول پکې ځان وګوري د داس یو ورځ پښتون او د داس یو ورځ بدون پتم باندې ډیری خلک سبون ته پتم دی او د غشپې سباکې تر سو په افغانستان کې داس یو نظام راشي داس یو حکومت راشي داس یو سیستم رامنځته شي چې وکول شي هر څوک په هر برخه کې د افغانستان خلکو د خدمت وکړي
تداسه اوسنی چارواکي دا هم وایي چې دوی یو کمیسن جوړ کړی دی چې درګرد افغانستان ته ځینی پخوانی شخصیتونه ورزین مثلا پاغو کې پخوانی وزیران او موینان هم شامل دي چې هغه ټول تقریبا لوستي کسان دي په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې دا کسان چې ورزی دوی څه اهداف لري او فکر کوي چې دا همغه سي لړۍ ده چې هر څوک یې غواړي
تر ډیره پوره چې معلومات تر موضوع پیګم طالبان ته یو مشروعیت د خلاص سره مخامخ دي هم ملي مشروعیت هم نړیوال مشروعیت او دوه کاله وشو دوی فکر کوي چې موږ سره بنړی مختلفه شي اما نړی تروست تروست طالبان به اعتماد کیږي او زنه غواړم دغه بحث ډیر سیاسي وکم ځکه بحث سیاسي نه ده اما د خپل وجود د بقا لپاره کوخخ کی ترسو په هر قسم شوی نړیوال ته وخی یا خلکو ته وخی چې موږ مختزو او د افغانستان خلک موږ سره گزاره کی او هغه وضعیت چې په افغانستان کې دغه یو د سیو ماکوس مناقص کی او یو سرچپه حالت د افغانستان او نړۍ خلکو ته وخی د ملګری ملتونو د امنیت شورا راپور ساسو مخ کې د امده وسته ملګری ملتونو د یوناما راپور ساسو مخ کې ده هغه لوسله شي چې سبا د وزه د افغانستان کې ده په هر حال زه خوشبین نه یم دغه پروسې ته دا تر ډیره پورې تشریفاتي پروسه ده یو تخنیکی پروسه نه ده او د ډیرو خلکو سره چې ما کتلې دي حتی زه نوم نه اخلم خو فقط یو کال تر مخه په امده شپه ورځ کې یو کال تر مخه ما په امریکا کې یو څوک لیدل چې هغه تنګ امریکا کې او هغه د جمهوریت د سقوط درې کاله سره کال مخکې امریکې ته راغلو او نه وختل چې امریکا کې پاتې شي او عمر هم زیاتو نو د امریکا نور د ژوند کولو د پر ډیر یو دغه نو یو داسې بستر نه و چې پاتې شي ولدا فقط خپل فامیل د کتل پر افغانستان د زی او دوی څخه طالبان سیاسي استفاده کوي دغه تصویرونه ښکار کوي چې ګویا دغه سپخانه چارواکه راغله در حال کې چې د جمهوریت د سقوط نه درې کال مخکې استعفا ورکړه ده او پوزیشن کې نو سیاسي چوکاټ کې نو او نه په یو داسې یو موقف کې چې طالبان وو چې موږ سره د خلکو گزاره کوي یا دغه سپخانه چارواکي د چارواکي توپ وخت یا د خپل د وظیفي وخت د طالبان دراتک څخه سره کار مخکې ختم شوی ده یا داسې خلک هم زه پیژنم چې د خپل سرمایو د خپل جدادونو او د خپل حساب کتاب لپاره افغانستان ته ځي بیا طالبان د سیاسي استفاده کوي اما په عین زمانه کې په هیڅ داسې خلک ډیر کم پیدا کیږي اما نه دي کتلې په ندر سره مې کتلې دي او ډیر مشکل ده چې هغه د لاړ شي په یو ارمان باندې چې افغانستان کې دلته ژوند وکړي افغانستان کې پاتې شي او بیا د خپل هغه ارمانونو لپاره چې د مدني فعالیتونه دي سیاسي فعالیتونه دي او د یو آیډیل انتخابي ټولنې لپاره داسې ټولنې لپاره چې هغه د دې په ځای کې د ارمان دی داسې یو ژوند په هیله نه ځي بلکې نورې پلمې دي نور وجوهات دي او چې هغه په هیڅ صورت باید سیاسي نه شي او اما طالبان سیاست کوي او د هغې نه سیاسي ګټه پورته کوي همدا اوس تاسو وګورئ که هر چارواکی ازي دي ته خراغلاس وي دي کمیسیون ټاکلی ده اما دا کمیسیون دې لپاره ټاکل شوی چې فقط ته خراغلاس وي راشي او بیا د خپل پروپاګنډا او د خپل تبلیغاتي جګړه دا ورباندې مخته یوسي په عین زمان کې د تاسو ماته وښوئ چې څوک تله د افغانستان د بیرون بیا افغانستان کې د همدې کمیسیون له طریقه ورته دنده ورکول شوې ده مسؤلیت ورته سپارل شوی ده یا امتیاز ورکول شوی ده یا حداقل کې امتیاز نه اوسېږي د مسؤلیت برخه کې ورته څه کوم ډول مسؤلیت سپارل شوی ده زما باور دا ده چې او زما ځواب دا ده چې زه نه ګورم یعنی تر اوسه پورې ما داسې څوک نه ده کتلی چې هغه دې د طالبانو یا د افغانستان د خلکو په خوښه راغلی اوسېږي او بیا د هلته ورته یو دروند مسؤلیت ورکړي چې دغه وظیفه ته مخکې یوسه یا دغه د افغانستان د جوړولو برخه کې د وخت کار وکړه بانکي سکتور خلک لرو اقتصادي پرمختګ خلک لرو حقوقدانان لرو انجینران ډاکټران په هر برخه کې موږ خلک لرو اما داسې یو څوک نشته هغه د طالبان په ثبوت ورسره چې فرانکي نفر راغی فرانکي تخصصي کدر راغی او موږ په دې کې دغه وظیفه ورکړه ډیری کدرونه چې په خو او ډیر موافق او په خپل کارونه کې او ډیر کامیاب ډیر بریالي یوازې نه مثال چې زه د مثال په توګه ورکوم هغه د اوبو د کنټرول د مستقل ادارې رئیس تکل صاحب دا انجینر صاحب تکل اوس د اوبو نړیوال شورا سره کار کوي طالبان را وسه د پځ باندې سوسوک مخارق چې د اوبو ترکیب څخه نه پیږي هغه د اوبو د ترکیب په فرمول نه پیږي اما د څو قدر په ګور باندې کینه واغه مجبور چې وزي یعنی دوی کدرونه وباسي زمينه او تمسایده چې وزي او په عین زمان کې یې په زور یا پر ځای یا په مستقیم یا غیر مستقیم ډول باندې دوی ځوانان او دغه خصوصا کدرونه چې پار لیول کې دي په هر کې دي په هر عمر کې دي هغوی د افغانستان څخه د تیښتې کولو ته مجبوري فرار څخه مجبوري اما په عین زمان کې راتګ لپاره زمینه نشته برعکس معامله به بیخي سرچپه ده او زه نه ګورم چې هغه د تله اوسېږي ځکه طالبان واک انحصار کړی هغه چا ته د واک ته شراکت او حتی تخنیکي برخه کې هم د چا مشورې ته او د چا کار ته اړتیا نه ګوري هغه فکر کوي چې موږ په هر څه باندې پوهېږو ملا په هر څه باندې پوهېږي هم په زراعت پوهېږي هم په تخنیک باندې پوهېږي هم په مخابراتو پوهېږي هم په سیاتامه باندې پوهېږي هم په خزا باندې پوهېږي هم په سرنوالي باندې پوهېږي هم په انکشاف دیهات او د ښار جوړولو مسله باندې پوهېږي په دې ټولو کې ځانو ته عقل کل ښکاري دغه مسله ماته ډېره سیاسي ښکاري او فقط د سیاست کې د خپل بقا لپاره طالبان داسې استفاده کوي چې میدان هوایي ډګر کې ودرېږي یو څوک راشه فقط عکسونه سره واخلي او بیا یې نشر کړي چې هو پاکستان فرداغه
د پوهنتون پخوانی استاد او د حقوقي چارو متخصص سید خالد سادات مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مور سره برخه واخیسته
تشکر ډېر مننه موافق اوسئ
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه ښځې ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دی ازادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال کوم چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټیمیډیا مخکخه